د طالبانو د مالیه وزارت له څلور کلن ځنډ وروسته متقاعدینو ته د هغوی د حقونو د ورکړې اعلان کړی دی. دغه وزارت پرون یک شنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په لومړي ګام کې به د نهو تثبیت شوو ادارو او وزارتونو متقاعدین د ځانګړې شوې محکمې د بهیر له بشپړولو وروسته خپلې پیسې واخلي. دغه نه تثبیت شوې ادارې د ستاندارد ملي اداره، له پیښو سره د مبارزې اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلولانو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوي دي. دوی ویلي چې د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د وګي اسمبلی په 15مه اعلان شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اوسنیو دولتي مامورانو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخلي، خو د پخوانیو متقاعدینو په اړه یې وویل چې د ځانګړې محکمې له بهیر وروسته به یې حقونه ورکړي. اروپای ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپای ټولنې دا مرسته به دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپای ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون یک شنبه لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرایلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د الصبرا په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یک شنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40مه کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې د اور مړ کېدو ته سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفرمر د اور لګېدو راپور ترلاسه کړی. د غیداري ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. او د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ 14 ورځنۍ څپه د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدیده وه. د ګرمۍ دغه څپې چې د اګست له 3 تر 13 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمې څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اورلګیدنه رامنځته شوه او د کارلس پونوم یو روغتیایي بنسټ ویلي څه باندې 1100 مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وو. له 1950 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 10 څپې ثبت شوي چې تر ټولو 15 شدیدې هغه یې له 2019 کال وروسته ثبت شوي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون ښیي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسې او درختیا جامې مو په تنوسی. ګرانو زکوونکو، ستاسو شون کې دیانا صالحی او زلیبیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته شراغ لاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات چې د دې شمې صفې څخه پایلې دي تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو ورغې د راځو د لوست په دې برخه کې د مواد په انحلالیت باندې بحث کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه، کچیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلي حده پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشوکې یا هم درې قاشوکې او داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بورې زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کشینی رسوب کوي. چې دغه حالات کچیر موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوی نه ده د لوښي په تل کې چې شکیږي رسوب کوي. دغه حالات ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شي کړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو، چې د یو تودوخې په یو ټاکلي درجه کې شي، یو تودوخې په یو ټاکلي درجه کې شي ټاکلي مقدار حل کېدونکې ماده، چې د یو محلل په یو ټاکلي مقدار کې شي مواد په خپل ځان کې چې شي کړي حل کړي. د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شو وایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپل دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه مواد کې یا هم په یو مایع کې چې شي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولای شو. کچیر او ګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کې کېدای شي په 100 ملي لیټر او بوکشي چې شي په کلی ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړي محلول کې، البته په نوموړي درجه کې چې 40 درجه د سانتي ګرید ده، په 40 درجه د سانتي ګرید کې د بورې انحلالیت، د بورې حلیدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کې او په 40 درجه د سانتي ګرید کې به حلیږي. او کومه بوره چې نور هم پاتیږي یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، هم هغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کې دا محلول به مشبو او مور، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نور هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې په 100 ملي لیټر تر اوبو کې نسبت چاته نسبت پورې ته د دوی مقدار یو څه شته کم ده. نو موږ او تاسو وایو چې 30 ګرامه مالګه چې شکیږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کې داسې چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې د پام دومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر وب کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګ چې د ایواز او ایواز 30 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیات یو له بل سره توپیر لري، چې د زینو د زیات او د زینو د کېدای شي د موادو انحلالیات توپیر چې شو سي د موادو انحلالیات لږ وو سي. همداسې نور مثالونه هم ورکولای شو چې ګچ نو ماده چې تاسو ګوري په 0.1 البته 0.25 ګرامه حلیجی هاک چې 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه ده چې موږ تاسو په دومره مقدار سره چې شکیری کې دیسی چې په 100 ملی لیټر اوبو کښې حل سي. رزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو البته اوبه چې اوبه خپله د یو حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو میوو ځان او لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو مور او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې مور او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې دوړې او داسې نور میکروبونه ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چې شي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو داسې چې د هماغه خاورې دوړې میکروبونه ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو کېدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسې زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي هغه ټول خاورې دوړې میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن جامې او داسې نور او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دی. نو ځکه که د جامو میوو ځان لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوه برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه چې په دوه برخو ویشل کېدله چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط و. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي. یعنې دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګورئ. البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده. د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فرمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ چې موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ایل کلورین. دوه نوع مواد سره یو ځای شوي دي د خوړو مالګه ورڅخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو. اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم کولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو تعریف که چیرې وګورو لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د لومړني توکي دي چې زموږ او ستاسو د ژوند چاپېریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو یعنې البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې سوي دي جوړ شوی دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل لکه اوسپنه خپل یو عنصر دی چې د یو ډول اتومونو څخه جوړ شوی دي. لکه اکسیجن هم خپل یو عنصر دی، خالص ماده ده، د یو نو اتومونو څخه جوړ شوی دي. ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي د هم یو عنصر د نیون د سمبول په ان ای سره شودل کیږي، د ټول عبارت د خالص مواد څخه دي، یا هم د خالص ماده د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نو اتومونو څخه جوړ شوی دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، البته یو فلزاتي او یو غیر فلزاتي. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزاتي دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي، او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځ راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې د ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای شي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري هم منځ راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زده کوونکو په طبیعت کې کېدای شي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري، چې یو اټومي البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي موندل کیږي، او دوه اټومي شکل چې دي دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی سلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د خالص مادې د دوهم ډول تر ازو په دوهم ډول باندې شغیږي، چې یو هم هغه چشته مرکبات دي چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي او دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. چې موږ تاسو ول مثلا عنصرونه چې خپل په طبیعت کې یو سل اتلس دانې عنصرونه دي چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ او تاسو وایو مرکبات چې دي خپل خالص مواد دي خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي، داسې چې دوی به خپل جوړونکي عنصرونه چې دي جوړونکي عنصرونه خپل لومړني خواص به چې کوي د لاسه ورکوي، یعنی تغییر به کوي. د بیلګې په توګه شه مثال موږ او تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دي، چې د دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچیر وګورو دواړه غازات یا هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شه چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوسته شرح لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دودیشمې صفې څخه به پیل بشپړ دیشمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوع عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوار اټومونو ترمنز اړیکه مستحکم کړي چې دغه اړیکه تخپل موږ او تاسو یو کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکه تشکیل خپل د اگزوترمیک یو پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکې وي عبارت د کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یاکل باید 10 کالوري پر مول وي، چې 10 کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل سوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې هغه جوړ شکه یا جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده. یعنی د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم په وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي. یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي، چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخري یا وروستي قشر کې چې یو ویلانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترونونه رامنځته شي. او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ویلانسي الکترونونه لري، خو د یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو او مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه په یوه اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نشلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې وینئ چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاده بڼه یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم او هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول ایږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په طبیعت کې په آزاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول ایږدي. راځو ګرانو زده کوونکو د اشتراکي اړیکو ډولونه ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوې دي. اشتراکي اړیکه بیا خپل په درې برخو ویشل شوې ده چې یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او درې ګونی اشتراکي اړیکه. یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونی اشتراکي اړیکه وي او دوه ګونی اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي. او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود ولري او درې ګونی اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. لکه بیا موږ او تاسو د درې کرښو په واسطه سره کولای شو چې وښیو چې دا اړیکه هم کېدلی شي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کېدلی شي چې د ایسیتلین په مالیکول کې هم د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو وینئ چې د یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونی او دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په آزاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې د هم یو نوع اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره ایږدي چې دا دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، دوار سره الکترونونه په شریک ډول ایښی دي. همدې ترتیب موږ تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راځي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمن دوه ګونی اشتراکي اړیکه مراو تاسو وینئ. یو ګونی اشتراکي اړیکه چې هایدروجن غاز یو الکترون او کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلف النوع اټومونو ترمن د هغوی اشتراکي اړیکه مراو تاسو ته بیانوي. رازو ګرانوز د کوونکو موږ او تاسو په دې برخه کښې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو درېیم ډول ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې به موږ او تاسو فلزي اړیکې وپېژنو. چې فلزي اړیکې یا هم میتلیک بوند چې شته ویل کېږي. فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم ایوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري، ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تېرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کېدلی سي. یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس له پوهېږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کېدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تېرونې قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ویلانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري، یعنی د وروستي قشر الکترونونه دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی په اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي. نو ورځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به موږ او تاسو جواب وایو. لومړۍ پوښتنه، ایوني اړیکه تعریف کړي. دوهمه پوښتنه، د ایوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. درېیمه اړیکه، د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ ایوني اړیکه په نښه کړي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانا صلحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدروکاربونونه. درېیم څپرکی د یو دېرشمې څپې څخه پیل تر پنځه دېرشمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدروکاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدروکاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې د خپله د لانتنۍ کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده، چې اروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي هغوی ظاهري دي، د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کېږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري، د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمېر هایدروکاربونونه اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي هغوی ډېر د اهمیت وړ دي، یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دی هغوی څخه دوا جوړولو کې، پرنګ جوړولو کې، او همدې ترتیب نساجی په صنعت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ویل چې د مختلفو ځایونو کې د دې څخه استفاده کیږي، یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین. اسپرین چې د خپل د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي، تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي، د اورماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیټرولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیټرولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا قیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو قیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیری د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي، او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپل د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپل یو بیرنګ زهري مایع ده، یو بیرنګ زهري مایع ده چې خپل مخصوص بوی لري چې 80 درجه سانتیګریډ کښې دی په ایشیدو راځي، او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حللوهولو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپل یو اروماتیک هایدروکاربون ده، بنزین چې د کاربونونو شمیر یې 6، د هایدروجنونو شمیر یې هم 6 ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځانته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ، که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې، که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو دوی چې دی په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي، کله چې وسوځېده موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه، او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د 6 کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم 6 ده، او د مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده، چې مالیکولي فرمولونه، ساختماني فرمولونه او موډلونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې خپله عمومي فرمول د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده، کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي، چې مالیکولي او ساختماني فرمول یې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوی کړیو د یو ځای والي څخه چې سوې د ماینس ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ د کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي. او عمومي فورموله ده يا مالكولي فورموله ده CH+ هيدروجينونه هم دي ترتب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب او چې دا هم د اورماتیک مرکباتو د اورماتیک هایدروکربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګران زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو لپرله پسې تجري تقدیر څخه د سپین رنګه کریسټلونو په بڼه کولی سو چې لاسته راوړو. داس چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګریډ یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګریډ کې په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې دوی ویلې شي او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتی ګریډ کې دوی په جوش راځي یا هم ایشي او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د قوې د لارو له منځه چش کوي وړي او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دې څخه چش کېږي استفاده کېږي چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کېږي یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي نفتال انتراسین چې د عمومي فورمولې C4 یعنې د کاربونونو شمیر یې 14 او د هایدروجنونو شمیر یې 10 ده چې د عمومي مالیکولي فورمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډېر د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کېږي او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کېږي او کارول کېږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی یعنی خپله رنګ نه لري خو د الټراویلټ وړانګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فورمول سو او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فورمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېږي چې دوی خپله عمومي فورمول یې C6 د هایدروجنو شمیر 15 او په همدې ترتیب CHR یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کېدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسو هغه مالیکولي فورمول وینو او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقوي جوړښت یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون تر منځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځته راغلي دي او په همدې ترتیب یوه اړیکه یې د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپل د ارماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، ارماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپیژندل. که څه هم موږ او تاسو وویل اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو ویل خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله، او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه، په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل، او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په مختلف صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلی، لکه اسپرین و تیتراسیکلین او داسې نور درمل په جوړولو کښې موږ او تاسو استفاده ورڅخه کوله. او په همدې ترتیب د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا اروماتیکو مرکباتو څخه د رنګ په جوړولو کښې چې مختلف رنګونه رامنځته کېدل په مصنوعي ډول سره، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو څخه دا چې مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکترونی جوړښت، چې د څلورویشتمې صفې څخه پیل تر اتهویشتمې صفې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش او د هغوی الکتروني جوړښت ته راشو، لومړی باید موږ او تاسو اوربیټال وپیژنو، چې په تېر لوست کښې موږ او تاسو کوانتمي نمبرونه وپیژندل، د کوانتمي نمبرونو ډولونه وه، او په همدې ترتیب اوس راځو اوربیټال پیژنو چې اوربیټال څه ته ویل کیږي. اوربیټال ګرانو زده کوونکو خپله یوه لانتنۍ کلمه ده چې په لغت کښې یعنی باکس یا هم هغه بند فضا ته ویل کیږي کوم چې په هغه کې الکترون د لیدلو وړ وي. او بیرته خپله اوربیټال ته موږ او تاسو کولی شو چې یو الکتروني وریاض هم ووایو. ګرانو زده کوونکو اوربیټال خپله د ځینو ځانګړتیاو پر اساس داسې الکترونونه اخیستلی سي، لکه الکترون هغه وخت په اوربیټال کې داخلیږي کوم وخت چې د انرژي هغه کمه انرژي سره کیدای شي چې دوی څه کړي اشغال کړل سي، یعنی هغه وخت چې دلته د انرژي احساس کم پیدا شي. دوام، هر وخت چې موږ او تاسو د اس پی ډي اف فرعي سویې په نظر کې ونیسو، د هغوی فرعي سویې چې دي په اوربیټالونو کې الکترونونه هغه وخت جوړولی شي یا هم کیدای شي چې پکښې الکترونونه داخل سي کوم وخت کې چې لومړی اوربیټالونه په تاپ ډول ډک شي، یعنی اس پی ډي اف فرعي سویه کښې به لومړی الکترونونه په تاپ ډول ایښودل کیږي. کله چې لومړی په تاک ډول کښېښودل سو، بیا کولی شي چې دغه اوربیټالونه که چیرې اړتیا پیدا سوه بیرته په جوړی شکل سره خو یو د بل خلاف به ایښودل کیږي، یعنی هیڅ یو اوربیټال د دوو څخه زیات الکترونونه نسي ځایولی. او کله چې دا الکترونونه هم په اوربیټال کښې ځای پر ځای کیږي، هغوی به د وضعي حرکت له مخې مختلف الجهات وي، یعنی مختلف جهاتونه به یې مختلف وي، په مختلف ډول سره به ایښودل کیږي. او فهم دی اساس اوربیټالونو شمیر چې د خپل د 2L جمع یو فرمول پر اساس باندې کولای شو چې وټاکو، او خپل په اوربیټالونو کې بیا د الکترونونو شمیر، د الکترونونو تعداد بیا د 2N منفی 2 فرمول پر اساس باندې کولای شو چې لاسته راوړو. تاسو ګران زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د اوربیټالونو شمیر د همدې فرمول پر اساس باندې پیدا کوو. یعنی کچيري د L قیمت موږ او تاسو مساوي کړو په N منفی یو سره، نو کچيري د L قیمت مساوي N منفی یو سره سي، نو موږ او تاسو کولای شو چې داسې یو فرمول پر اساس باندې اوربیټالونو شمیر پیدا کړو. یعنی لومړی راځو د S په فرعي سویه کې، موږ او تاسو غواړو چې د اوربیټالونو تعداد معلوم کړو چې N مساوي د په یو سره، یعنی N ته موږ او تاسو قیمت ورکړو N یو. رازو په L مساوي N منفی یو فرمول کې مازی د N پر ځای باندې قیمت وځو کو چې N منفی یو مساوي کې د N پر ځای به یو وځو کو، یو منفی یو مساوي په صفر سره کېږي. اوس چې صفر سو، نو موږ او تاسو وایو چې 2L 2L جمع یو مساوي کېږي په 2 ضرب صفر سره. 2 ضرب صفر جمع یو، هر څومره چې عدد په صفر کې ضربیږي مساوي په صفر سره کیږي. پاتې سو چې هغه صفر سو جمع یو مساوي کیږي په یو سره. نو موږ او تاسو وایو چې د S په فرعي سویه کې یو اوربیټال وجود لري. په همدې اساس د P په اوربیټال کې راځو چې N ته قیمت 2 ورکو. کچېرې N ته قیمت 2 ورکو، راځو N منفی یو په دې ځای کې د N ته قیمت 2 مو وځه کړل، د 2 څخه یو تفریق وو. کله چې د 2 څخه یو تفریق کړو، نو L مساوي په یو سره کیږي. کله چې مساوي په یو سره سو، اوس کولای شو چې دا یو واخلو په هغه فرمول کې چې 2L جمع N وو هلته وځو کړو. یعنې دا موږ او تاسو د N قیمت لاسته راوړو، نو مساوي کیږي د L قیمت 2L جمع یو سره، جمع یو مساوي کیږي 2 د L پر ځای باندې 2 وځو کوو، یو وځو کوو چې هغه یو په 2 کې ضرب وو، یو ضرب 2 مساوي په هغه 2 سره کیږي، جمع یو مساوي هغه مو په فرمول کې درلودی مساوي کیږي په یو سره. نو 2 په یو کې مساوي په 2 سره، جمع یو مساوي په 3 سره. نو موږ وایو چې د اوربیټال کې د اوربیټال وجود لري. هم په همدې ترتیب د دی په اوربیټال کې د دی په فرعي سویه کې موږ په همدې اساس کولای شو چې وایو کچيري N ته قیمت ورکړو، بلاخره موږ او تاسو وینو چې دلته 15 اوربیټال په لاس راکې. او پاتې ستو په همدې ترتیب تاسو کولای شئ ګران زده کوونکو چې د F په فرعي سویه کې تاسو کچيري د N قیمت مساوي په 0 سره سي، په دې فرمول یا په همدغه طریقې مطابق تاسو کولای شئ چې د F ری سویه کې د اوربیټالونو شمیر پیدا کړی. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اوربیټالونو شمیر او تعداد مو پیدا کړ چې د S په فرعي سویه کې یو اوربیټال، د P په فرعي سویه کې درې اوربیټال، او د D په فرعي سویه کې 15 اوربیټال، او د F د چې تاسو لپاره یو کورنۍ دنده پاتې شوله تاسو به پیدا کړئ چې څو به. اوس راځو د هغوی الکترونونو تعداد په اوربیټالونو کې معلومو چې عمومي فرمول موږ تاسو درلوده چې 2N منفی 3N منفی 2 سی عمومي فرمول موږ تاسو درلوده. دغه فرمول پر اساس باندې کولای شو چې په هر اوربیټال کې د الکترونونو شمیر وټاکو. یعنی کچیر N ته قیمت یو ورکړو، په دې فرمول کې 3N منفی 2 مساوي کیږي 3 خپل لیکو، د N پر ځای باندې د N قیمت وځو کو چې یو ده، منفی په فرمول کې خپل لرو 2، ثابت عدد مساوي کیږي په 3 په یو کې مساوي په 3 سره، 3 څخه چې 2 تفریق کړو بیت 2 پاتېږي. یعنی موږ تاسو وایو چې د S په فرعي سویه کې په یو اوربیټال کې څو دانې الکترونونه وجود لري، یا څو الکترونونه ځای والی سي، 2 الکترونونه ځای والی سي. په همدې ترتیب کچيري د P په فرعي سویه کې یا هم په اوربیټال کې چې 3 اوربیټال یې درلوده، معلوم کړ چې 100 الکترونونه ځایږي. نو په همدې اساس راځو په فرمول کې 3N منفی 2 مساوي د N پر ځای باندې د 2 قیمت وځو کو چې 3 ضرب 2 منفی 2 3 ضرب 2 مساوي پاته کیږي، د 2 څخه یعنی 2 ور څخه تفریق کوو بیرته مساوي په 4 سره کیږي. وایو چې په د P په اوربیټال کې چې 3 اوربیټالونه وجود لري، نو شپږ الکترونونه ځای والی سي. یعنی په هر اوربیټال کې به درې او دوه دوه الکترونونه ځایږي چې 3 اوربیټال دي. په همدې ترتیب د ډی په فرعي سویه کې چې اوربیټالونه یې 15 وه، په هر اوربیټال کې تقریبا 10 الکترونونه ځایږي. او د اف فری سویا شو د اف فری سویا کشي کچیر ان ک څلور کې مات ور کول سی غو مساوي سپه شپانس د شپانس څخه چې دوه به تکام سی مساوي کې په څوار لسره یعنی څوار لس الکترونونه به په د اف اوربیتالونو کې ځای جنو کچیر موږ تاسو ځیر سو چې د الکترونونو شمیر څوار لس دی نو د اوربیتالونو شمیر به ها مساوي په و سره سی چې دا چې څنګه ولاسته راکی و اوربیتال تاسو کولای سي چې دا غو فرمول پر اساس د اوربیتالونو شمیر پیدا کړی. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ تاسو اصلي او فرعي قشرونه لرو یا هم اصلي او فرعي سویې لرو چې موږ تاسو ویل د اصلي او فرعي سویې په دوه برخو یو مثال اصلي و بل فرعي و. اصلي قشر چې د خپل او د خپل هر اصلي کوانتم نمبر سره خپل یو اصلي انرژي سویه وجود لري چې دغه انرژي کی سویه موږ تاسو کولای شو چې د انګلیسي الفبا د حروفو یا هم د تور په واسطه سره وشي چې عبارت دی له ا ال ام ان او پی کیو سره او په همدې اساس ان چې د خپل د یو خدمت اخستل سي تر او پورې په همدې ترتیب سره د ان مساوي کیږي په یو سره ان مساوي په دوه سره ان مساوي په درې سره موږ تاسو کولای شو چې د اصلي قشرونو تعداد راوشی. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو فرعي قشرونه یا فرعي سویه لرو لکه څنګه چې د هر اصلي کوانتم نمبر سره خپل اصلي انرژي سویه وجود درلوده په همدې ترتیب د هر فرعي کوانتم نمبر سره خپل دغسې یو ټاکلې فرعي انرژي سویه وجود لري چې هر فرعي انرژي سویه موږ او تاسو د انګلیسي حروفو او الفبا د الفبا په حروفو پر اساس باندې کولای شو چې وشي چې هغه فرعي سویه یا فرعي انرژي کی سویه بیا څلور دي چې هغه عبارت د اس پی ډي اف څخه باندې ترتیب کېدای شي چې جی هم وجود ولري د فرعي سویه دي چې هر فرعي سویه موږ او تاسو ویل چې د اس فرعي سویه یو اوربیتال درلودي په یو اوربیتال کې یوازې او یوازې څو الکترونونه زیادلی سي دوه الکترونونه زیادلی سي او د پی فرعي سویه کې بیا درې اوربیتاله وو چې په هر اوربیتال کې دوه الکترون مساوي په شپږ الکترونونه سره کېدل د دی په فرعي سویه کې پنځه اوربیتاله وجود درلودل په همدې اساس لس الکترونونه زیادلی سي او د اف په اوربیتال فرعي اوربیتال کې یا فرعي سویه کې اوه اوربیتاله وجود درلودل او په هر اوربیتال کې دوه الکترونونه مساوي په څوارلس الکترونونه سره کېدل. راځو اوس ګرانو زده کوونکو چې اوربیتال مو پیژن همدې ترتیب سره اصلي او فرعي قشرونه مو پیژندل. اوس کولای شو چې موږ او تاسو الکتروني د څو الکتروني اټومونو الکتروني جوړښت موږ او تاسو وپیژنو چې موږ او تاسو ویله الکترونونه چې دي په لومړي پړاو کې لومړی په انرژي کې سویو باندې او بیا هغه اوربیتالونه په هغه اوربیتالونو کې ځای نیسي کوم چې په هغوی کې انرژي کې سطح یې ټیټه وي یا هم انرژي په کې کمه ولیدل شي. نو په همدې اساس موږ تاسو د دې لپاره چې الکتروني جوړښت کې یا الکترونونو سره ډول جوړښت غوره کولای شي یو څو قاعدې لرو چې دغه قاعدې په اساس باندې موږ تاسو کولای شو لومړی خپل یو دغه ګراف ته په دې ګراف کې تاسو وینئ چې لومړی الکترون د کومې انرژي کې سویه څخه یا څخه اخیستل کیږي لکه څنګه چې موږ تاسو ویل هر په لومړي پړاو کې انرژي کې سویه هغه اوربیتالونه په هغه اوربیتالونو کې ځای نیسي کوم چې هلته د انرژي کې سطح ټیټه وي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ لومړی د اس د یو اس څخه الکترون اخیستل کیږي و دوه اس ته ورکول کیږي او د دوه اس څخه دغه په ترتیب سره بیا راځي دوه پی ته الکترون ورکول کیږي دوه پی څخه بیا راځي د درې اس انرژي کې سویه ته الکترون ورکول کیږي او په همدې اساس دغه په ترتیب سره درې پی ته د درې پی څخه څلور اس ته د څلور اس څخه بیا ته دینس کولای چې پنځه اس ته الکترون ورکړي. لومړی به درې دی ته درې دی شروع کیږي د دی فرعي سویه شروع کیږي نو انرژي کې سویه شروع کیږي نو څلور اس څخه به درې دی ته انرژي الکترون ورکول کیږي د درې دی څخه په همدې ترتیب څلور پی ته د څلور پی څخه بیا 15 اس ته ورکول کیږي. کله چې 15 اس ته ورکول سو بیا 15 څخه الکترون شپږ اس ته نس ورکولای. بیرته به په همدې ترتیب سره راځي څلور ډي ته د څلور ډي څه 15 پی د 15 پی څه شپږ اس ته. اوس چې شپږ اس ته انتقال سو اوس بیا د اف فرعي سویا د اف انرژیکي سویا شروع کیږي. چې د اف انرژیکي سویا بیا د څلور اف څخه پیلیږي. د څلور اف څخه بیا دوی کولای سي چې الکترونونه په همدې ترتیب سره وویشي اته تر اته اس پورې او بالاخره اخري مزل چې الکترون کیږي تر اته اس پورې دوام لري. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکتروني جوړښت په همدې قاعدې پر اساس باندې مخ ته ولاړ سو. رازو ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو اوربیټال زده کړ، د اوربیټالونو تعداد او شمیر پیدا کول، په هر اوربیټال کې د الکترونونو تعداد ټاکل، په همدې اساس اصلي او فرعي انرژیکي سویې او د هغوی نومونه مو زده کړل. د الکتروني جوړښت هغه قاعده او هغه ګراف مو ولید. رازو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال مطرح شوي دي، دا به تاسو د ځان سره یاداشت او ځواب کړي. لومړی سوال اوربیټال تعریف کړي، دوهم سوال فرعي انرژیکي سویې کومې دي نومونه یې واخلي، دریم سوال د ډي په اوربیټال کښې څو الکترونونه وجود لري، څلورم سوال چې وروستی سوال ده د اف فرعي سویې د څو اوربیټالونو درلودونکې ده. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.